سالور بجه شوی د ازادۍ رادیو یوه بلې خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شوی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې د کابل په شیرپور کې یوه چاودنه وشوه، خو طالبانو ویل چې پر یوه کور توغندی لګېدلی او تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر بیګا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم حمله بللې، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه یې په خپل بیان کې څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوهې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل دې ته په پام سره چې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستاني پلاوي خبرې پای ته رسیدلې. د پاکستان پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د دې پلاوی یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل چې په آزاده فضا کې له پاکستاني طالبانو یا TTP سره خبرې وکړې. د پاکستاني طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کول بلل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترې تم شوی دی. د پاکستان پوځ په یو خبر پڼه کې ویلي له دې هلیکوپټر سره چې بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخت و، پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. په خبر پڼه کې راغلي چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پوځ نور جګپوړي غړي سپاره و. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د الوتکه غورځېدلې، خو پوځ لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. پوځ ویلي چې د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. او اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار الکسی ارستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنیپرو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې، او متحدو ایالاتو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په راپورونو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات واوري. په یو مرکه کې دا موضوع شاربو چې د دې پیښې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي.
دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی.
په یو راپور کې د الزواهری د وژل کېدو په اړه نړیوالو غبرګونونو او په بل یو کې د ژوند ته کتنه کوو. طالبانو تر اوسه د الزواهری د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په افغانستان کې د هغه شتون رد کړی و.
په هیواد کې هېڅ داسې عنصر، هېڅ داسې یو ډله، کوم بانک شتون نه لري چې هغه د هیواد څخه نورو چا ته ګواښ متوجه کړي، نه داسې کس، نه داسې شخص.
په همدې حال کې د افغانستان بانک ته نن یو ځل بیا د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو نوې مرسته ورسېده.
نن کابل ته د 40 میلیون امریکایي ډالرو کڅوړه را ورسېدله. دا په روانه اونۍ کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ته راځي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په کندهار کې د اوبو د کمښت له کبله بڼوال څه شکایتونه لري. په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسی او بشری حقوق خبریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی موضوع. امریکای ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته په خپل لومړني برید کې د القاعده شبکې مشر په کابل کې وویشت. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټا الوتکې په برید کې وژل شوی. طالبانو دا برید غندلې خو تر دې دمه د برید د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د تازه جزئیاتو لپاره احمد شیبر د شیبر په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. شیبر صاحب
مننه. تکل صاحب د پلازمینی کابل په شیرپور کې هغه کور د امریکایانو په وینا چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پکې وژل شوی دی نن طالبانو محاصره کړی دی. د طالبانو ساتونکو خبريالان د دې کور شاوخوا سیمه کې نه پریشتي. رویټرز اژانس لیکي چې ایمن الزواهری چې پر سر امریکا 25 میلیون ډالر جایزه ټاکلې و کلونه کلونه د افغانستان په غرونو رغونو کې پټ شو او اخر په پلازمینه کابل کې په یو لوکس کور کې چې هلته د طالبانو مشران هم اوسېدلې دي ووشل شو. دغه ځای د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو سفارتونو 2 کیلومتر لري دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه د یو بیا کلن الزواهری د وشلو اعلان وکړ.
On Saturday, at my direction,
د شنبه پر ورځ زما په لارښوونه د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره په کابل کې هوایی برید تر سره کړ چې په دې حمله کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو.
ایمن الزواهری
د امریکایي رسنیو په وینا د برید پر مهال د الزواهری میرمن د هغه لور او زامن حمله د سره و. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې په دې حمله کې د الزواهری د کورنۍ غړو ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبر ورکړ چې الزواهری په 2001 کال کې د امریکا په مشي د نړیوالو ځواکونو تر برید وروسته د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې په غرونو کې پټ شو او بیا یې پاکستان ته تګ راتګ کاوه. خو تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. په 2006 کال کې د پاکستان دننه د باجوړ په ډمډوله کلي کې بي پیلوټ امریکایي الوتکې یو کور په نقشه کړ او سی آی ای داسې اطلاعات ترلاسه کړي وو چې الزواهری په دې کور کې دی. وروسته معلومه شوه چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کلیوال وژل شوي او الزواهری ته زیان نه دی اوښتی. اسوسییټډ پریس اژانس په یوه راپور کې څرګنده کړه چې په پلازمینه کابل کې د یو کور په بالکونی کې د الزواهری د وژلو پیښه به د طالبانو هغه چې نور هم کمزوري کړي چې د نړیوالو د پرسمت پیژندلو لپاره یې کوي. طالبانو په 2006 کال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایانو سره ژمنه کړې وه که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي دوی به په ځواب کې القاعده شبکه په افغانستان کې پرینشتي او د دې ډلې غړو ته به پناه ورنکړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو پخواني مشر ډیوډ پټرایس وویل چې د الزواهری د وشلو له پیښې دا واضح شوه چې لا هم د القاعده او طالبانو ترمنځ نږدې اړیکې شته. پټرایس دا هم وویل چې طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته له پناه ورکولو درس وانخیست.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه تازه جزئیات مو اوریدل. راپور کې مو د هم اوریدل چې طالبانو مخکې ویلي و چې د القاعده شبکې مشر په افغانستان کې نشته. د طالبانو مرستیال ویان سره د ازادي رادیو یو پخوانی مرکه په څو شیبو کې درته وړاندې کوو. همدارز دا درته وایو چې ایمن الزواهری څوک او څنګه د القاعده شبکې مشرۍ ته ورسید. خو اوس راځي واورو چې د طالبانو د حکومت مخالفین چې ډیری د پخوانی حکومت چارواکي وو د هیواد په پلازمینه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه څه وایي. اجمل تورمانی جزئیات اوروي.
د طالبانو حکومت د مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې ویان میسم نظری وای په تیر یو کال کې دوی په افغانستان کې حکومتونو ته ویلي و چې زواهری او د القاعده ډلې نور مشان بیرته افغانستان ته راستانه شوي او طالبان ورنه د کابل په ځړه کې ساتنه کوي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د دوی د خبرداري د 2020 کال په شان جدي ونه ګڼل شو نو یو کال وخت ونیو تر څو د امریکا متحده ایالاتو عمل وکړ. نو موري دا کړی چې افغانستان نن سبا یو ځل بیا د القاعده لپاره په امن پټن ځای بدل شوی دی. د جمهور غوښتونکو په نوم نوې جوړ شوی سیاسي خوځښت وایي دی په افغانستان کې د ایمن الزواهری وژل کېدو د افغانستان سیمه او نړۍ په کچه بیلابیل پوښتنې راولاړي کړې دي. دغه خوځښت ویان شاه محمود میاخیل په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دی بری دا ثابت کړ چې طالبانو القاعده او نورو ترهګرو ډلو ترمنځ اړیکې موجود دي. نوموړی وایي طالبان نه یوازې دا چې د دوی په خبره اشغال نه دی ختم کړی بلکې غواړي افغانستان یوې نیابتي جګړې ته داخل کړي. د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خواني مرستیال عبدالرشید دوستم هم د پښتنې په ډول په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایمن الزواهری وژل څه معنا لري. د نوموړي په خبره ستونزه یوازې القاعده نه ده بلکې طالبان د ټولو ترهګرو ډلو لپاره پراخه خوندي چتر دي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي اوس باید افغانستان او نړیواله ټولنه دې ته اندېښمنه شي چې چا د القاعده مشر ته پناه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په ځلونو ویلي له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړې دي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د مخالفانو نظریات مو اوریدل. یو امریکایي چارواکی وایي چې جکپوري طالب چارواکی په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو خبر و. د امریکایي چارواکی چې د نوم د نه ښودلو په شرط د الزواهری د وژل کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویلي وبخي چې الزواهری له څو میاشتو راهیسې د امریکا تر څار لاندې و او د هغه د وژلو عملیات په تیرو دوو میاشتو کې له ولس مشر جو بایدن سره په همغږۍ کې پلان شوی. یو طالب چارواکی بیا د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې الزواهری پخوا په هلمند کې اوسېده او په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و.
یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي او د ټلیفون پر کرښې د ایمن الزواهری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویل. الزواهری د یکشنبه په سهار هغه مهال د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د هیلفایر راکټ په وسیله په نښه شو چې په کابل کې د خپل پټنځای برنډې ته راوتی و. د یکشنبه په ورځ د اسد میاشتې په نهمه نیټه کله چې د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د راکټ د لګیدو راپورونه خپره شول نو د ورځې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت څو ویندویانو تایید کړه چې پر ودانۍ راکټ لګیدلی خو د تلفاتو خبره یې رد کړه.
اړوند د شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی دی.
دا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور غږ دی چې د یکشنبه په ورځ رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویل کوم کور چې تر راکټي برید لاندې راغلی څوک پکې نه اوسېدل له همدې امله تلفات هم نه لري. وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړه چې په شیرپور کې پر یوه کور راکټي برید شوی خو دا یې ونه ویل چې د چا له لوري. مجاهد یاد راکټي برید وغانده او د نړیوالو اصولو خلاف عملی وباله. رویټرز خبری اجانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي طالبانو حکومت له دوه ورځو راهیسې په شیرپور کې د پنهخه شوي کور چار چاپیر امنیتي کمربند راتاو کړی او خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې په سیمه ته ورشي. یو لوړپوړي طالب چارواکي رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې الزواهری پخوا په هلمند ولایت کې وو خو کله چې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې کابل د طالبانو لاسته ولوید نو دوی هم کابل ته راغی. امریکایي چارواکي له رسنیو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې الزواهری امریکایي وګړو د امریکا ګټو او ملي امنیت ته یو فعال ګواښ و نو له همدې امله د هغه وژل کېدل القاعده شبکې ته یو ګزار بلل کېږي او د یادې ډلې پر فعالیتونو به اغیز وکړي. دغه امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي ویلي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبانو هغه ته په کابل کې پناه ورکړې وه ځکه دته په خبره لوړپوړي طالب چارواکي لدی خبر وو چې الزواهری په پلازمینه کابل کې اوسېږي. دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې الزواهری د استوګنې سیمې پیدا کول د ترهګرۍ ضد دوامدارو فعالیتونو پایله وه ځکه دته په خبره امریکا متحده ایالاتو سکالو موندله چې د الزواهری ښځه لور او ماشومان په کابل کې یو امن ځای ته انتقال شوي او وروسته معلوماتو دا وښوده چې الزواهری هم هلته ورغلی. دغه امریکایي چارواکي په خبره جمهور رئیس بایدن په تیرو اونیو کې د خپل حکومت پر چارواکو ټینګار کوه چې خپل استخباراتي معلومات دقیق او یقیني کړي او مسؤولو امریکایي چارواکو د می او جون میاشتو کې بایدن ته په دې اړه معلومات ورکول او بلاخره د جولای په لومړۍ ورځ د امریکا استخباراتو د عملیاتو وړاندیز وکړ او بایدن هم د جولای په 15مه نیټه د عملیاتو اجازه ورکړه. رویټرز خبری اژانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي الزواهری په شیرپور کې په همدې کور کې خپل ویډیوي پیغامونه هم ثبتول چې لمر ګورسته به هم خپاره شي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو او د نوموړي د وژنې د عملیاتو د پلان په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې مو واورېدې خو اوس ورزو له یو افغان کارپو سره په افغانستان کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو موضوع څېړو. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار په دې اړه د ازادۍ رادیو په یو بحث کې خبرې کړې دي. ښاغلی مختار لومړی د پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایمن الزواهری د وژل کېدو عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
عواقب د افغانستان لپاره مثبت نه دي. افغانستان ترې اغیزمن کیږي په نړیوال کچه افغانستان نور هم انزوا ته وځي. هغه ډلې چې د افغانستان نه غلاوی کړي، چوری کړي، چپاول کړي او لوټمارې کړي، هغه دوی ځان ته براءت ورکولی سي. او دلته یو بل نیابتي جګړې ته، هغه نیابتي جګړه ځان ته مشروعیت پیدا کولی سي. امریکا هم په دغسې عمل باندې چین او هندوستان ته وښودل چې موږ اوس هم فعال استخباراتي حضور په افغانستان کې لرو.
دلته دا پوښتنه مهمه ده چې د الزواهری له د پټولو له خاطر طالبان ولې د پټ کړی وو، یعنی په دې کې ګټه څه وه او علت تاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم طالبانو ته غوره به دا وایي چې په یو لویه ستره ملي افغاني جرګه کې دوی له افغانستانه شکلی وي. افغانستان نور د ترهګرو د زارې لپاره له هغه خلکو چې افغانستان ته راځي او دلته افغانستان نور هم انزوا ته ځي، طالبانو لپاره دا کار مناسب نه و. تاسو کله چې د افغانستان یا د یو ملک د ملي منافعو له ادرس نه خبرې کوئ، اول خپل ملت تحلیلوي. افغانستان په تیرو دریش څلوېښتو کالو کې د قرباني او د ترهګرو قرباني شوی. غوره لارې دا ده چې اسلامي امارت د طالبانو تحریک اوسنی نظام متوجه شي چې نړۍ د دوی په مقابل کې بے تفاوت نشي پاتې. دوی باید پر داسې
مختار سره محترم سوال داده چې یعنی ولې دوی دا قضیه پټه کړې وه؟
ولې پټه کړې وه؟ زه فکر کوم دلته باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې پټ کړې.
طالبانو حتی نن هم په خپل اعلامیه کې المانه زواهری ذکر نه کړی او دوی صرف دا ویلي دي چې دا د دوه له معاهده نقص دی چې د افغانستان د خاورې د نن امریکایان بمباری کوي.
د دوه د قرارداد نقص هم طالبانو کړی او هم امریکایانو کړی. امریکایانو هم د یو غلط استراتیژي په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښو. تر د مخه چې په دوه کې دوی قرارداد کړی چې سوار لس میاشتې کې وځو، دوی سوار لس میاشتو کې نه تل لس میاشتې کې وته.
سوال دا و چې طالبانو ولې په خپل اعلامیه کې د زواهری د مړینې ذکر نه دی کړی؟
خو ذکر نه دی کړی. طالبان دې موضوع ته نه غواړي چې بین المللي یا نړیوال ډېر فوکس وته کې طالبان دې خبرو نه انکار کوي. هغه دې من هیڅ یو نظام غواړي خپل ملت ته هم مسؤولانه خبرې وکړي او نړیوالو ته هم. خو فکر نه کوم دا خبره د پټېدو خبره نه دی. د الزواهری حضور په کابل کې د ټولو نړیوالو او انساني قوانینو پر خلاف. هغه باید داسې یو چیرې نقل شوی وي یا به یو محکمې ته مخامخ شوی. افغانستان ملت او د افغانستان خلک نور د توان نه لري چې دلته افغانستان د یو ترهګر ډله لپاره یا د یو ترهګر مشر لپاره ځاله وي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایمن الزواهری د وجل کېدو په اړه راپورونو ته بیا هم دوام ورکوو، خو له هغه مخکې یو خبر لرو چې د افغانستان بانک وایي نن د نړیوالې ټولنې د 40 میلیون ډالر مرستې یو نوې کڅوړه ترلاسه کړه. د افغانستان بانک وایاند صابر مومند شیبه مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې نن کابل ته د 40 میلیون امریکایي ډالرو کڅوړه را ورسېدل. دا پروانونه کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ته راځي. د افغانستان بانک د ټولو نهادونو څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان ته د پیسو لیږد د بانکي سیستم د لارې ترسره شي. همدارنګه دغه بشردوستانه کڅوړه هم یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک ویان صابر مومند و چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د 40 میلیون ډالر نوې بشري بستې د رسیدو په اړه معلومات راکول. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي وو چې د دوه له تړون څخه د طالبانو له سرغړونو سره سره متحد ایالات به د بشري مرستو
افغانستان سره بشری مرستو او د بشری حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د دفاع لاره د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو بریټ کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا اعلان وکړ چې الزواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بریټ کې وژل شوی دی. البته د یادونې وړ ده چې د دې بریټ تر مهاله د طالبانو د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول دا ردوله چې ګنې د القاعده شبکې مشر یا مشران په افغانستان کې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی تقریبا لس ورځې مخکې زمال همکار احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې وې.
کریمی صاحب، دا بل موضوع چې ملګرو ملتونو راپور پی ورکړی دی، هغوی وایي چې ایمن الزواهری آزاد ګرځي او نن سبا د افغانستان په شمال کې القاعده خلک جذبوي. که څه هم طالبان دا خبره ردوي، لیکن له القاعده سره د طالبانو روابط څرنګه دي؟
اول خو متاسفانه شیبر صاحب، دغه معلومات یا دغه اداګان یا دغه حلقات له لوري څخه د سرکیزي چې دغه کړوی له لوري څخه چې دلته د اسلامي امارت پر وړاندې باندې شکست او ماتې خوړلې، اوس په همداسې پروپاګاندا او بې ثبوت او بیا
ملګرو
متاسفانه چې ملګري ملتونه هر نهاد چې وي پر همدغه حلقاتو پر معلوماتو باندې اتکا کوي او دغه معلوماتو پر بنیاد باندې پورونه نشروی. حقیقت دا ده چې اسلامي امارات لرا تک سره په یو وخت کې امنیت تامین شوی ده او په سرحدات سر بل هر وخت ډیر محفوظ دي. او چې برسر کما ته تاسو وخت راکې زه به خپل خبر تکمیل کم. د اسلامي امارات لرا تک سره سرحدات محفوظ دي تر بل هر وخت، او اسلامي امارات لدی سره 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 چې هم امنیت تامین کړی او هم سرحدات محفوظ کړی دي، بیا هم ټول نړۍ هیوادونو ته باندې جامع اطمینان ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه چا ته کوم ګواښ او تعدید متوجه نه ده. لدی سره سره بیا هم کوم اسناد او شواهد شتون نه لري او داسې ادعاګانې نشریږي فکر کوم چې دا غیر مسؤلانه او کاملا پروپاګاندا.
مثلا په روسیو کې تیر میاشت د افغانستان له خاورې په ازبکستان باندې د توغندیو ډزې شوې وې، دا رقم موارد چې بیرته راشي نو بیا ملګری ملتونه چې کوم راپور ورکوي خو یو څه به وي. لیکن کریمی صاحب، را به شم دې خبرې ته، ایمن الزواهری چیرته دی؟ د طالبانو معلومات څه دي؟
زبا د ستاسو د بلی خبرې په موارد باندې وایم چې یو څه باید واضح او کوچې شم پوښي په مواردو کې ونه کو. یو هغه داسې دغه عناصر چې د ازبکستان یا د تاجکستان د لوري ته هڅه کړې و چې فایر وکړي، هغوی تاسو ولیدل چې هغه له منځه لاړل او مخفیګایه ورانه شوه. بنا په هیواد کې درې څلوېښت کاله لا زیاته جګړه تېره شوې ده، اسلحه او وسلې به په ځینو سیمو کې پاتې وي، ځینې مخرب عناصر به استفاده ترې کوي. طبیعي خبره ده، ولی اسلامي راتجمنده چې چاته اجازه نور کې یو دا به تعقیبوي. په دې باره کې موږ ستونزه نه لرو او نه دې بارې وادونه یا نور بارني جناح په دې کې نگراني کوي. پاته زه دا بل خبره ستاده، دا بل خبره په مورید باید وایم چې کله چې د اسلامي امارات لرا تک سره په هیواد کې هیڅ داسې عنصر هیڅ داسې هوټل کوم بانک شتون نه لري چې هغه د هیواد څخه نور چاته ګواښ متوجه کې، نه داسې کس، نه داسې شخص. البته هغه افراد او اشخاص تاسو یا دا ونه وکړه په 2000 لومړي ورسته چې کله تحولات رالل او بیا ورسته په منځني ختیځ کې پیښې رامنځته شولې، د دې سیمې څخه بهرنیات به اکثریت تللي دي چې دلته شتون نه لري او نه په زموږ په هیواد کې داسې څوک شته چې نور نړۍ ته ګواښي.
البته تاسو القاعده ته باند وویل، لیکن کوم رسمي اعلان کې کله هم القاعده ته طالبانو بد نه دی ویلي؟
نه، ما مشخص هیڅ چاته باند نه دی ویلي. زه مطلق د هیواد په کچه باندې ک باند وی ک تاروک وی ک ډل وی ک عناصر وی ک هر بخش کې چې وی چې د هیواد امنیت خلالوي او یا له هیواد څخه هر بل چاته ګواښ متوجه کوي، اسلامي امارت اجازه نه ورکوي او دا د اسلامي امارت موقف او پالیسی ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی و چې تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې د ایمن الزواهری د ځای ځایګي په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې، او خغلی کریمی په ټینګار سره ویل چې د القاعده شبکې مشر په افغانستان کې نشته. خو راځي وورو چې ایمن الزواهری څوک و، د القاعده شبکې په جوړېدو کې د ونډه څه وه، څه وخت د دې ډلې مشر وټاکل شو، او د سپتمبر د 11 په بریدونو کې د رول څنګه و او څنګه وو وشل شو. په دې راپور کې د ایمن الزواهری ژوند او پالقیده شبکې کې د هغه وند ته کتنه شوه. د دې راپور معلومات د متحده ایالاتونو د حکومت له ویب پاڼو، معتبرو نړیوالو رسنیو او د بن لادن مخز کتاب څخه اخیستل شوې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په 13مه په خپل استوګنځي کې په کابل کې وواژه. د حمله د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه. ایمان الزواهری څوک وو او د القاعده په طرحګری ډلې کې څه ونډه درلوده؟ نوموړی د 1915 میلادي کال د جون په 19مه د مصر په قاهره کې زیږیدلی و. نیکه یې د مصر د الازهر پوهنتون د جومات امام، پلار یې ډاکتر او د قاهرې له مشهورې کورنۍ څخه و. الزواهری د طب په برخه کې زده کړې کړې وې او په قاهرې کې د سترګو د ډاکتر په توګه هم کار کړی و. په ورته وخت کې افراطي ډلو ته هم ډېر تمایل درلود. د بن لادن مخز کتاب چې اوبرای املمن او کاترین کولمن لیکلی، د الزواهری په اړه لیکلی دی چې نوموړی په 15 کلنۍ کې د مصر له اخوان المسلمین ګوند سره یوځای شو. هغه په 1903 کال کې په مصر کې د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو چې د مصري حکومت د نړولو لپاره جوړه شوې وه. الزواهری د 20مې لسیزې په پای کې د دې ډلې مشر وټاکل شو. هغه په 1908 کال کې د مصر د وخت د ولسمشر انور سادات له وژل کېدو وروسته په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور زندانی شو. د بن لادن مخز کتاب لیکوال لیکي چې الزواهری له 3 کلونو وروسته له زندانه آزاد شو او په 1915 کال کې یې د سره صلیب سازمان په مرسته مصر پرېښود او پاکستان ته روان شو. هلته یې د جراح په توګه د هغو مجاهدینو درملنه کوله چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د افغان حکومت په وړاندې جنګېدل. الزواهری په پاکستان کې د عرب مجاهدینو له یو مهم مشر اسامه بن لادن سره آشنا شو او نږدې اړیکې یې ورسره جوړې کړې. بن لادن او الزواهری د 1908 کال په لومړیو کې په رسمي ډول د مصر د اسلامي جهاد او القاعده ډلې یو ځای کړې چې زای خپل جهاد ته دوام ورکړي. اسامه بن لادن د القاعده رهبر او ایمان الزواهری مرستیال وټاکل شو. هغوی په لومړي ګام کې په 1908 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په دو سفارتخونو بریدونه وکړل چې په دې بریدونو کې 240 وژل او 4500 تنه یې ټپیان کړل. هغه موضوع چې د امریکا اوسنی ولسمشر هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه او هغه یې د یادو بریدونو مهم طرحه کوونکی وباله. له هغه وروسته د 2000 کال په اکتوبر کې د یمن په اسکول کې په کښتۍ کې د القاعدې شبکې سپرو ځانمرګو برید کوونکو ځان ته چاودنه ورکړه او 10 امریکایي سمندري ځواکونه یې ووژل او 9 تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الزواهری د وژل کېدو په اړه په وینا کې نوموړی د دې برید متفکر مغز بللی. خو د القاعدې تر ټولو ستر بریدونه د 2001 کال په سپتمبر کې په نړیوال سوداګریز مرکز او پینټاګون وو چې د بن لادن او الزواهری لخوا طرحه شوی وو. په دې بریدونو کې 2990 تنه ووژل شول او د بایدن په وینا الزواهری په دې برید کې هم ونډه درلوده. له هغه وروسته امریکا د الزواهری په اړه هر ډول معلوماتو ته چې د هغه د نیولو او وژلو سبب کېږي 25 میلیونه ډالر جایزه وټاکله. دا اعلان د امریکا د دولت په اف بی آی او ریوارډ فار جسټین ویبپاڼو کې خپور شو او تر اوسه لرې شوی نه دی. د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته امریکا پر افغانستان حمله وکړه چیرته چې د القاعدې شبکې مشر اسامه بن لادن، مرستیال ایمان الزواهری او ټوله ډله یې میشته وه. طالبان هغه وخت حاضر نه شول چې بن لادن امریکا ته وسپاري او امریکا هم پر افغانستان حمله وکړه. الزواهری او د القاعدې ډلې مشري له هغه وروسته چې د القاعدې شبکې مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مې میاشت کې د امریکایي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو، ایمان الزواهری د دې ډلې مشر شو. الزواهری چې په دې دومره موده کې په نامعلوم ځای کې اوسېده، د امریکایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره کابل ته راغی او له خپلې میرمنې او لور سره په کابل کې اوسېده. ایمان الزواهری په 21 کلنۍ کې د امریکا د بی پیلوټه تیارو په برید کې په کابل کې ووژل شو او د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه ورځ وروسته دا برید تایید کړ چې الزواهری پکې وژل شوی دی.
د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د ژوند له القاعده شبکې سره د اړیکو د سپتمبر د 11مې په حملو کې د ونډې او نورو فعالیتونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. په افغانستان کې د ایمان الزواهری د وژل کېدو په اړه د ازادۍ رادیو د اوریدونکو نظریات هم لرو چې په څو شیبو کې به تاسو ته وړاندې شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه
پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه هم خبرو خو د شپه 3 بجې او 1.5 دقیقې دی په مکرې خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شوی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کیږي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یوه چاودنه وشوه، خو طالبانو ویل چې پر یو کور توغندی لګیدلی او تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر بیګا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم برید بللی، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. ښاغلی بلنکن په یو بیان کې ویلي دي دې ته په پام سره چې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستاني پلاوي خبرې پای ته ورسېدې. د پاکستان پلاوي پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوي وغړي ازادي راډیو ته ویل چې په آزاده فضا کې له پاکستاني طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستاني طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کېدل بلل شوی دی. د پاکستان پاوز ویلی یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترای تم شوی. د پاکستان پاوز په یو خبر پنه کې وایي له دې هلیکوپټر سره چې په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوختو پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. خبر پنه کې راغلی چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پاوز دوه نور جګپړي غړي سپارو. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دا الوتکه غورځېدلې، خو پاوز لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. د پاکستان پاوز ویلی چې د پلاتنې عملیاتې پیل کړې دي. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایوف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنپورو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې او متحده ایالاتونو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه سوې ده، خو امریکا بیا تودور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه. او دلته نه داعش ته نه دلته یو بل تروریست ته نه نه القاعده سته. دا اعلان کې پاتو خبرې اندیښنې او فکرونه چې خلک یې اعلان کې راولاړي باندې.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د الزواهری د ایمن الزواهری وژل په افغانستان کې یقیناً یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټول د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان د نړۍ پر اړیکو اغیز کولای شي.
زما په فکر سره که چیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډېره وخته همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدی، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي، ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله. دوی دا په هیڅ صورت هم نه منله چې دوی سره یو ځای القاعده په افغانستان کې فعالیت ترسره کوي. نو زه دا په پوره ډاډ سره ویلای سم، دا په پوره باور سره ویلای سم چې د القاعده د مشر ادرس طالبانو د امریکایانو په لاس ورکړی دی او په دغه برید کې دوی ورسره هم نظر و.
السلام علیکم، زه جمعه خان د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم. کومه پیښه چې په کابل کې سوې ده، دغه ایمن الزواهری چې پښکې وژل شوی دی، کچیرې په حقیقت سره دغه د القاعده شبکې غړي افغانستان ته خطر وو او د افغانستان په ورانولو او جوړولو کې لاس درلودي، نو بس ډیر ښه کار شوی دی چې وجلې دی او کیبل دا غش سړی وجلې، نو بیا ښه کار نه دی. السلام علیکم.
محمد پوی مخوان د کندهار ولایت څخه. په داسې اساس وخت چې لا اسلامي امارت نړۍ دی کوم هیواد له خوا څخه په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، او د دوی د رهبرانو د دوی د ویاندویانو د دوی د مشرانو له خوا څخه همیشه پر دې باندې تاکید او ټینګار دی چې القاعده شبکه په افغانستان کې هیڅ فزیکي حضور نه لري، او دوی د دوحې تړون ته سخت پایبند پاتې دي او هغه تړون یې عملي کړی دی. حال دا چې ایمن زواهری په افغانستان په داخل کې او خصوصا په کابل کې د امریکایي استخباراتي او عوایز باکون له خوا څخه په نښه کیږي، دا څه پیغام لري؟ سوال مې دا دی چې دا د طالبانو آینده حکیمت لپاره کوم د خطر زنګ بلل کېدای شي که نسي؟ د دوی آینده اعتبار ته کوم زیان رسوي؟ د دوی حکیمت ته به د آینده لپاره کوم سور څراغ وي او که نه وي؟
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې ازادۍ راډیو ته مو راستولی وو، او د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشومو جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه یې پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي، خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري. او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده، چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یم کور کې، او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي، د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه یې پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګو کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې توان سره برابر وي د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمر عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې طرحه وي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه یوازې ځان ترسره کړي، نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي، لوښي وینځل اوسي، داسې نور نور کار اوسي هغه کې مرسته ورسره وکړي، او هم به مور ته اسانه اوسي. که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي، کوم دروند کار اوسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او میرمنې سره هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکا چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي، نو دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپلې میرمنې سره، او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
کچیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټر نجم السما وایي چې کچیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان سه هنجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غټۍ دي او ډیر نازک معصوم دي، خو کچیر ته دوی باندې فزیکی کار کوو، هم د دماغي نظر او هم د فزیکی له نظر په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید امخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکین نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده، خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي، او یا دا بې رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې امخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي، او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی، هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره، ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده، وای سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونه شي کړی. نو موري په پایل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه
راوړون کې ستونزې ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسائل بخي مد نظر نه نیسي. ډېر لیدلې چې من دې کارونه ور باندې کوي. اته زما یادېږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به خښې ټولولې راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم ورسه زویه ماته خښه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خښې د ورسون مواد البته دا به را ټولوله په هغه کې به اغزي وو بیا د بیا سپي ګرځېدل پسونه ګرځېده په کور کې وزې ګرځېدلې د هغوی هر څه چټلې بالته پراته وو. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د مایده څخه شروع کوي دغه سپي باندې د خښې ټولکو بلاخره لوشي صافاکه پاکې کزویه هلک شنه ورته دا وړه راته خښته کړه وړه ته تنکیکه دا پیاز راته پاک هغه دا غوښ کې بیږي مخله نه وب بیږي او پیاز پاکي مرد چې به پښتنه وکړه چې ولې دا سر سره کوي ول زیه وزره. نو دا هغه خبره ده چې همیشه من ځان په باندې خلاصي چې زه څو کم تنایم یا وزره یم نسم کولای رسیدګي دا ټول کارو ته اولاددار يم شیر په شیر ماشومان مې دي
کچیر په وړی انجلې باندې داس کورونه وستغله توان نه پورته کنه دا به څومره توان ورسی.
دا هغه ټول مشکلات ته چې بل اخره د کالی منځلو په وخت کې ځان سره کینی وي کالی ور باندې غړوي او کالی ور باندې او کشي او جلې د دغه وخت به باید زده کې ډوډۍ دی باید زده ای وړ دی باید زده ای اوس د پلان کلر دوه غټه سوي د ماشالله د وړ د اخښلو د ډوډۍ د پخولو د په دې باندې دی ویاړ او افتخارم کوي. دې ته نه ګوري چې دغه عمر څونه ده هغه ماشومه جلې د تر دا اوسه پورې خپل په خو په بد نه پويږي دغه اټ خام ده هغه دغه کارونه ور باندې ریګي دا بل اخره کمزوري کیږي هغه وخت چې دا بلوغ تر رسیږي چې باید هغه وخت خپل د انرژي څخه استفاده وکړي هغه وخت د انرژي ټوله ختم وي خلاص وي ډیر کم وي. البته
د کورنۍ نارینه د غستونځ په حال کې څومره مرسته کولای شي خپل میرمنو سره یعنی دوی څه وکړي څومره د کور په چارو کې له دوی سره کومک وکړي ترڅو هغه ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبور نه وي چې په وړکی لور باندې کار وکړي.
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصيه زما وینا د کورنۍ او مشرانو ته نارینه او ته دای چې د کور په نستونځ کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای شي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي هغه څه چې ستاسو امکانات چې ستاسو هغه مس په موهیزني. فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده برقي سیستمونه ستاسو هرڅه برق د شمسي په ذریعہ باندې یا د شمسي اندار په ذریعہ باندې تر لاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د غړکې او د جک په ځای شلومبي وهی په ماشين کې دی وهی ک فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي خخه د شوت څخه استفاده وکي د غاز څخه استفاده وکي هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې ساکي خپل د میرمنو سره سپورت سي د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي دا ځنت هر بلی ا دې اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کې خپل مېرمنو ته پیسې چلري هغه مس پموي هغه پیسې مو د ژوند په سہولتو کې خپل مېرمنو ته. نو دغه سہولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی ترڅو چې من دي هم دغه بهانه د ځان خلیری کی یعنی باور وکي زما سر او سپین د ماشالله لورانی میزوانان دي خو متعلمین د مکتب دي درس وای کورسونو ته زی مدرسې ته زی ما هغه سہولتونه ورته برابر کړې زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته سبا چې برت دي دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي هغه هم صحتمنه ووسیږي دا هم صحتمنه ووسیږي او بل اخره یو ښه صحتمنه مور یو ښه صحتمنه معاشره یا یو صحتمنه ټولنه ایجاب ولای شي.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، دا ونی د ماشومان د حقوقو په تړاو بحث لرو. د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقو په تړاو څه ویل شوی، او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومان حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي، او که نقص شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره د عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومان د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي، د هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت ور وخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دی خپل اختیار ولري پاینده کې، او هغه شجاعت چې دی وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم د دریم هیوادونو کې لکه افغانستان د قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په دي، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شید، ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او مراتب شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندي دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقي. نو په دې وخت کې ماشومان، یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومان په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خو یې هر څومره چې یعنی د ماشومان د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیقي.
فرض سه پوسنه شرایط کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له، یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلې وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومان د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقی دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي، دا دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانه سکوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثر وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي، زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي. یعنی علت سره چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي.
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوی وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی، په دی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختبوزي.
کورودان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدی شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات ارائه، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتې خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې د راتلونکي یعنی زمامداران دي هغوی په ښه توګه ژوند وکړي او په ښه توګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنې وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامته نه وشوي، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تضمین ده. ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته، او همدارنګه یو سلسله اغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړتوي، هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره، یعنی د سافت لا په استفادې سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزریګم تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه، خدا او بریالي اوسئ.